درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیک هلا او احترامات می قبول کئ قدر منو خو جواب للی ز دکون کو زبرش ناغم خار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرف راس من دنم رزی درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو زړه ته تیر دکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سجه او د صحت جامع بم پتن وی درور نه وګل للی ز دکون کو لکه سرنګ چې زمرو تاسو درن رزی مضمون جغرافیه او اوم ټوکې کتاب سلرم لوستي نو هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو او خو جز دکون کی د لوستر پای پر سره ماتیا او کری او یو سز دکړي قدر منو خو د کون کول که سرنګ چې مور تاسو پتیر رزلوست کې دا پتیر رزلوست کې مور تاسو د زمکي وزي حرکت او انتقالي حرکت اړوند بحث درلودي او د زمکي د وزي حرکت او انتقالي حرکت په اړه مو بشپړ معلومات ترلاسه کړ نن ورځ یو ځل بیا هم دا سې دلچسپ او په زړه پورې موضوع اړوند بحث لرو نو هله من د اندرنوز د کون کوم خل دین چې تاسو لوست پېل کان تاسو ټول درنه د کون کې خپل ځنو سره د جغرافیه مضمون کتاب کتابچا او قلم ولري تر څو د نن ورځ د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره نوٹ کړئ خو جوګل لیز د کون کوم وس هم د لوست پر لور باندې رازوز مرسته سو د نن ورځې سلرم لوست موضوع د افغانستان موقعیت او څلور خاوي او هم درنګ طبيعي جغرافیه ده کتاب صفحه د 25 صفحې څخه پیل بهتر اتي وشته په صفحې پر خو جو ګل لیز د کون کوز مرسته سو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ ته سور باندې بحث ولرو عبارت له لمړی د افغانستان موقعیت او څلور خاوي دویم طبيعي جغرافیه دریم وړي سطحې سلرم دشتې دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ ته سور بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو خو ځکه کونکو ستاسو د چورو د توجه په هیله په ټولو کله لیست د کونکو رازو خپل درس پیل کوو زموږ تاسو د نن ورځې لوست لري د افغانستان موقعیت او څلور خاوي دي نن ورځ به موږ تاسو د افغانستان موقعیت اړوند او د افغانستان د څلور خاوو اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو خو ځکه قدر منو زده کونکو د زمکي کړې ته کچیر موږ تاسو متوجي وو سې جو د زمکي دغه کوم غیر منظم کړوي شکل چې لري د دې قطبي او سویلي یو شمالي کتب لري او بل هم سویلي کتب لري چې دا په خپل مرکزو په تیر ورځو لوستونه کې دا و پیژندل چې زمکه د استوا کشه په واسطه سره پر دوو برابر برخو باندې ویشل شوی دی چې یوې برخې ته شمالي کتب موجوي او بلې برخې ته سویلي کتب وایو هم تارنګ درنو زکونکو کچیر مجدغه د زمکي ماډل ته ځیر شو چې افغانستان د اسیا لوی وچې او د نړۍ په کومه برخه کې موقعیت لري نو موږ تاسو کولی شو چې په اسانه سره پیدا کړو خو شاو ګل لیز زکونکو زمشګران هیواد افغانستان د اسیا لوی وچې په ځری کې موقعیت لري کوم چې زمشګران هیواد افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اسیا د لوی وچې په سویل کې په شمالي نیمه کره کې او د استواله کژسانه څخه د شمال خواته په ختیځ نیمه کره کې چې د کورا په خپل د لندن د گرینویچ لکه څخه ختیځ پاکي خو کې د پدغه ځای کې زموږ ګران هیواد افغانستان موقعیت لري زموږ ګران هیواد افغانستان په احوالي هم د هغه پراخه ساحه چې 100 کیلومتر د عبارت د زموږ ګران هیواد افغانستان په احوالي چې په خپل شپږ لکه 250 کیلومتر مربع ته رسیږي هم دا رنګ زموږ ګران هیواد افغانستان څلور خواته وچه د کوم چې آزاد سمندر ته زموږ ګران هیواد افغانستان لار نه لري کچېری تاسو په نقشه کی د استرالیا هیواد ته متوجه اوسېږي د استرالیا هیواد شاوخوا چار طرفه چې استرالیا په خپل یو غټ پرازیم دی چې د شاوخوا ته ټول آزاد سمندر دی د زموږ ګران هیواد افغانستان په داسې یو ځای کې موقعیت لري کوم چې وچته لار نه لري چار چاپېره یې نور هیوادونه چې وچه سیمې دي هغه اور باندې را څرخېدلې دي او همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپل اند د دغه لریوالی چې دی د عربو سمندرګي ته نشته د 300 کیلومتر واټن تر رسیدي یعنی د خپل د عربو سمندرګي ته چې ډیر ځات دی نشي دی هغه 300 کیلومتر دی او همدارنګه زموږ د ګران هیواد شمالي طرف ته شمالي لوري ته منځنی اسیا تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان هیوادونه یې هم جمهوریتونه موقعیت لري د دې ترڅنګ زموږ د هیواد په سویل ختیځ کې ختیځ پولي یې هم هغه حدونه چې دی هغه په خپل د پاکستان اسلامي جمهوریت دی چې اسلام اسلامي هیوادونو له جبرو څخه شمیرل کیږي دغه سرحد چې دی په خپل د یو تهنیدی کرښه چې د ډیورنډ کرښه په نامه سره یادیږي د دې په واسطه سره رامېسته سوړي چې دغه کرښه وس هم زموږ په ګران هیواد افغانستان خلک پر رسمیت سره نه پیژني او د دې د رسمیت نوم نه دی ورکړی یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان خلک هغه د ډیورنډ کرښه په رسمیت سره نه دی پیژندلې همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان په لویدیز لوري کې د ایران اسلامي جمهوریت سره موقعیت لري یعنی په افغانستان چې دی د لویدیز یا هم لمر لویدو طرف ته په خپل د ایران اسلامي جمهوریت موقعیت لري همدارنګه درنو او خوږو ګلری زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپل شمالي لوري ته یې شمال ختیځ لوري ته په خپل په یو لږه برخه کې د چین جمهوریت موقعیت لري. که چیرې تاسو نقشې ته متوجه اوسئ، تاسو کولی شئ چې د افغانستان په نقشه کې هغه تر ټولو نری ترین څوکه چې ده په دې ځای کې په دغه کوچني څوکه کې د چین هیواد سره ګډه پوله لري. نو د دې لوري څخه زموږ ګران هیواد د منځنی آسیا هیوادونو کې چې آزاد سمندرونه تلار نه لري، نو هم دې کبله څخه نور شهرونه نور هیوادونه چې دي هغوی هم دغه چې په منځنی آسیا کې موقعیت لري دوی هم آزاد سمندر ته لار نه لري. نو له دې کبله څخه زموږ ګران هیواد افغانستان ډېر زیات خوشبخته دی چې د دې زموږ د ګران هیواد پر سرحد باندې د نور هیوادونو چې د آسیا په سویلي هیوادونو کې موقعیت لري د افغانستان څخه دغه کومې لارې چې تیرې شوي دي د دغو لارو څخه دی تیریږي، چې دغه موضوع زموږ د ګران هیواد افغانستان د موقعیت یې ښه اهمیت ورکړی دی. یعنی هغه هیوادونه چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري، نو دغه هیوادونه بیا مجبور دي چې زموږ د ګران هیواد څخه تیر شي او وروسته د هغه څخه دوی سوداګري لارو ته لار پیدا کړي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، اوس هم د لوس په دې برخه کې مراو تاسو د طبیعي جغرافیه په حق ولولو چې طبیعي جغرافیه څه ته وایي او زموږ ګران هیواد څه ډول طبیعي جغرافیه لري. قدرمنو خوږو زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان یو پر درې برخه په خپل غرنۍ ده. یعنی زموږ ګران هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې زیات شمېر برخه یې غرونه نیولې ده. همدارنګه د غرونو له جملو څخه په خپل یو د هندوکش غرونو لري ده، د بابا غر لري ده، د سپید کو غر لري ده، د کوغر لري ده، د تیربان او ترکستان او سپین غر لري ده. که چیرې تاسو د دوه غرونو په باره کې اوریدلی چې په افغانستان کې تر ټولو مشهورترین غرونه چې دی هغه په خپل د هندوکش غرونه لري له جملو څخه یو شمېرل کیږي، او بل د بابا غر په اړه که چیرې تاسو اوریدلی ده د افغانستان د مشهور غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې تر څنګ د تور غر دی چې دوه غرونه لري د لوړي سره یې جوړ کړي دي، او دغه غرونه زموږ د هیواد په شمالي ختیځ او ختیځ سمو کې موقعیت لري. چې دغه غرونو لوړوالی دغه سیمې چې کوم ډیر زیات لوړې دي، نو دی کې ژمی ډیر زیاته سړه هوا لري او زیات شمیر اورښتونه بارانونه واوري ډیر زیات پکې کیږي. یعنی د دې دغه کوم اورښت کیږي هغه ډیر زیات د واوري په ډول سره وي. یعنی کچیر موږ ته دوه سیمې ته متوجي اوسېږو، په تو دوه سیمو کې اکثره واوري موجود نه وي، خو هغه سیمې چې یخې وي سړې وي، هغه سیمې چې غرونو لړې پکې کیږي چې په هغه سیمو کې اورښتونه ډېر زیات د واوري په بڼه سره وي، چې دغه واوري بیا په غرونو کې زیرمه کیږي او وروسته له هغه څخه کله چې تودوخه راسي د تودوخې په واسطه سره دغه واوري بیرته ویلې کیږي او د اوبو لوی سرچینې جوړوي. چې په افغانستان کې د دوه غرونو لړۍ څخه زیات شمیر سندونه سرچینې اخلي، د دې څخه منبع اخلي، او هغه خلک چې زیات شمیر خلک چې دی په خپل د دوه اوبو څخه د شوشل لپاره استفاده کوي، او زیات شمیر خلک به د خپل ورځنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ترې ګټه اخلي، او همدارنګه د دې ترڅنګ د زمکه په خړوبولو کې هم ډیره زیاته ګټه د دوه اوبو څخه اخیستل کیږي. نو خو شو قدرمنو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د افغانستان د غرونو لړۍ په باره کې ولوستل چې افغانستان یو له غرنۍ هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېدی چې یو په خپله یو پر درې برخه یې ټوله زیات برخه چې وه هغه غرونو نیولې وه، یعنې زیاته برخه یې دښتې، غرونه او صحرایي سیمې دي. اوس هم راځو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو لوړې سطحې پیژنو چې لوړې سطحې څه ته وایي. زموږ ګران هیواد افغانستان هوارې ځمکې چې غرونو په منځ کې پرتې دي د خپل شاوخوا سیمو په پرتله لوړې وي، او دغه لوړې سطحې په نامه سره یادېږي. یعنی هغه سیمې چې زموږ ګران هیواد ته چیرې موږ تاسو د زموږ ګران هیواد دغه سطحو یا هم موقعیت ته متوجه اوسېږو، سیمو ته متوجه اوسېږو، هغه هواري ځمکې چې په غرونو کې پرتې دي، په غرونو کې موقعیت لري، یعنی که چېرې تاسو د غرونو جوړښت ته متوجه اوسېږئ، ځینې سطحې ډېرې زیاتې هواري وي او ځینې سطحې ډېرې زیاتې ژورې ژورې وي، ماتېدونکې سطحې لري. نو دغه سطحې چې لوړې پرتې وي، دغه سطحې د لوړو سطحو په نامه سره یادېږي، او زموږ په هیواد کې ډېرې مشهورې لوړې سطحې دي، هغه په خپله د پامیر او د بهان سطحې دي، او د دې تر څنګ مرکزي لوړې سطحې دي چې دا د افغانستان له مشهورو لوړو سطحو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د پامیر تر ټولو لوړترینه سطحه چې ده د آسیا د لویې وچې په منځنۍ برخه کې موقعیت لري، چې لوړوالی یې د سمندر د سطحې څخه 6000 مترو ترمنځ موقعیت لري. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د نړۍ دغه سطح چې ده په خپل د نړۍ د بام په نام سره شهرت لري، او د دې لوړی برخه یو برخه د افغانستان په خاور کې هم موقعیت لري. همدارنګه درنو ځکون کو زموږ ګران هیواد افغانستان د زیات شمیر غرونو لپلو څخه ډیر زیات مهم او ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. ترنو خوږ زده کوونکو راځو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د دشت په حق معلومات لاسته راوړو چې افغانستان دشتي څه ډول دشتي دي او په کومو طرفونو کې موقعیت لري. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان سویل لویدیځ برخه کې چې ډیره زیاته توده او وچه هوا لري، په دې برخه کې ډیر زیات اورښت په کمه کچه سره وي، یعنی اورښت زیات نه وي، پکې کې بارانونه واوري زیات نه وي پکې کې، نو په دغو سیمو کې له جملو څخه یو په خپله د مارکو سیستان او بکوا دشت دي چې په دغو سیمو کې موقعیت لري. او زموږ د ګران هیواد نورې دشتې چې دي هغه په خپله د همداب آب دشت دي چې هغه په هرات کې موقعیت لري، چمتل چې په خپله په کابل کې موقعیت لري، او همدارنګه ګمبیر چې په لغمان کې موقعیت لري، د سقاوي دشت دي چې په لوګر کې موقعیت لري، د دې تر څنګ په وردګو کې د لیلی دشت دي، او همدارنګه د لیلی دشت چې په خپله په جوزجان کې موقعیت لري. دا هغه دشت دي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان څنګه موقعیت لري، او دغه سیمې چې دي ډېر زیاته توده هوا لري، یعنی د دې هوا چې د متدل هوا موږ نه سورته ویلې، نه هم ډېر زیاته یه هوا ورته ویلې سو، په دې کې اکثره وخت ډېر زیات مروي، او همدارنګه د دې اقلیم چې دي ډېر زیات تود دي، او دغه هوا چې ده ډېر زیاته وچه ده، نو په دې کې د دې لامل څخه ورشتنه هم ډېر زیات کاوه اندازه سره وي. نو خو جو ګلریز د کونکو دا زموږ استاسو د نن ورځې لوست موضوع کوم چې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان موقعیت او سلور هاي او پیژندلې. د دې تر څنګ د افغانستان طبيعي جغرافي مو پیژندل چې طبيعي جغرافي په خپل افغانستان د طبيعي جغرافي لپلو وسخه یو پر درې برخې د غرونو لړۍ تشکیل کړي، او همدارنګ لوړې سطحې مو پیژندلې، دشت په حق مو پیژندل. نو هیله مند یم چې په یو څه پوسی او سېږي اوس هم د لوست پراتلونکو برخې کې موږ تاسو د پښتنو پر لور باندې راځو. دې برخې کې تاسو ټول درنو زده کوونکو ته مې پنځه پوښتنې چمتو کړې دي. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به هم دغه پنځه پوښتنې په خپل کتابچو کې لیکي، او وروسته به د هرې پوښتنې لپاره مطابق ځواب پیدا کوي او د هغه تر څنګ ولیکي. نو راځو د پوښتنو پر لور باندې. تاسو د نن ورځې د لوست لومړۍ پوښتنه د افغانستان ډېر مشهور غرونو نمونه واخلي، یعنی ما تاسو ته نن ورځې لوست کې د افغانستان مشهور غرونو نمونه تاسو ته په نښه کړه. تاسو به د افغانستان د مشهور غرونو نمونه واخلي، او هم چې نن دویم سوال چې دی لوړ سطحې، یعنی څه، یعنی د لوړ سطحو څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. دوی د هیواد د لوړ سطحو نمونه واخلي، یعنی د هیواد هغه لوړ سطحې چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، هغه غرونه چې نن ورځ موږ تاسو وپیژندل، د هغو نمونه واخلي. همدارنګه د دې څنګ ډېر لوړ سطحه سنمیږي او څومره لوړ لري، یعنی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې تر ټولو لوړترین سطحه سنمیږي او همدارنګه څومره لوړ والی. یو کوچنی نقل به تاسو ټول درنو ځکونکو ته درکمه چې نن ورځ موږ تاسو د هغو سطحو لوړوالی 6000 څخه تر 2000 متره پورې ولوستي. نور به د سطحې نوم یادونه تاسو په خپل کتاب شو کې نوښته کې. هم چې نن 15 سوال د هیواد د مهمو دشتو نمونه واخلي. نور نه قدرمنو ځکونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوس هله مندې په یو څه پوسی او سیږي او یو څه مزه کړی وو سیږي. تر بل داسې درس پرې چې تاسو په درنه حضور کې حاضرې جم د الله پامان شو وخت ته غواړم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکه له احترامات می قبول کی قدر منا او ګلری زکون کو ز برښنا غفار یو زره به هم تاسو ټول تشرغ لاسمم د اتم ټولګي جغرافیا مضمون سلام دوسته. هله من دیم چې تاسو ټول قدر منا او ګلری زکون کبر تر او غوړو صحت مند او سری او د صحت جامع و پتن قدر منا زکون کو زمر تاسو د نن ورځې سلام لوست موضوع د اروپا د سیاسي جغرافیا په حق له سپوهی شي. کتاب صفاله یو وشتمنه پیل به تر یو جیش می سپی پرې. هم ترنګ قدر منا او ګلری زکون کو زمر تاسو د نن ورځې درس اهداف عبارت دله. لومړی د اروپا د سیاسي جغرافي په حق له سپوهیږي، دویم د اروپا د بشري جغرافي په حق له سپوهیږي، دریم د اروپا د لویې وچې د ژبې او نشات په حق له سپوهیږي. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ګلالي زکونکو د پراته او جواب د کټ په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. پروژه ګلل زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوس پر لور باندې راګرځو، لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړل. زموږ تاسو درنو ورځې درسي لومړی عنوان چې دی د اروپا د سیاسي جغرافیې په حق لسه پوهیږي. نن ورځ به موږ تاسو د دې عنوان په حقله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. پروژه قدر منو زده کوونکو، موږ تاسو په تیرې ورځې لوستنه کې د اروپا د لوی وچې د سمندرګیو یعنی بحیرونو په حقله، د همچنان د اروپا د لوی وچې د خلیجونو او اقلیم په حقله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ موږ تاسو د اروپا د سیاسي جغرافیې په حقله معلومات ولرو. خوشو قدر منو زده کوونکو، لکه څنګه چې اروپا د پخوانی نړۍ له درې لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د شمالي نیمه کرې د شمالي عرض البلدونو د 50 او د 80 درجو او د ختیځ تر البلدونو د خوا څخه د 70 درجو او لوېدیځ تر البلدونو له خوا څخه د 25 درجو ترمنځ موقعیت لري هم پرته ده. د دې درسان قدرمنو زده کوونکو، ختیځ لیرې نقطه چې ده د اورال غرونه او د اورال سیند، لویدیځ لیرې نقطه چې ده د اسلینګ لویدیځ برخه او شمالي لیرې نقطه یې د ناروې د هیواد شمالي برخه او جنوبي لیرې نقطه یې د ګریټ ټاپوګانې دي. د دې د سان خوږو غلل زده کوونکو، د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافیې وژدوالی چې دی او وژدوالی له شمال څخه تر جنوب پورې 6400 کیلومتره او سوریې له ختیځ څخه تر لویدیځ پورې 4800 کیلومتره دی. د دې تر څنګ قدرمنو غلل زده کوونکو، اروپا له لوی وچې یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمېر کیږي کوم چې زیات شمېر سرحدونه یې هم پولې لري، چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د پولې او سرحدونو په حق معلومات لولو. اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ له لوی اوبا په واسطه سره راچاپېر شوی، لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې موږ تاسو ټول ولوستل چې اروپا لویه وچه دریو خواو ته اووه دي، یا هم دریو خواو څخه د اوبا په واسطه سره راچاپېر شوی ده او یوې خوا ته وچه ده. نو دلته موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ د لوی اوبا په واسطه سره راچاپېر شوی ده، چې هغه له مشمیر څخه یو پخپل مدیترانهي سمندرګي و، چې ما تاسو ټول ته وویل چې مدیترانهي سمندرګي پخپل د اروپا، افریقا او آسیا ترمنځ پروتي، یا هم پر دغو درو سره هیوادونو کې د دې اوبه تیرې سوي دي. نو آسیا د لوی وچې په پرتله دغه اروپا لوی وچې د یو کوچنی ټاپو وزمه ده، یعنی د آسیا په پرتله باندې دا کوچنی ټاپو وزمه بلل کېږي، د هغې په پرتله باندې غټ برازیم نه دی. نو د دې تر څنګ د شمال له خوا څخه په شمالي مجرمیت سمندر کې، د جنوب له خوا څخه د مدیترانی په سمندرګي، تور سمندرګي، کسپیت سمندرګي او ختیځ له خوا څخه د آسیا په لوی وچې پورې، چې د اورال سیند د اورال لغر له دواړو وچې سره بیلوي، د هغوی یو نشه یا هم بیلګه نومول کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو وګړو لیست کوونکو، د اروپا د لوی وچې سیاسي واحدونو شمېر چې دی وصل به هیوادونو ته رسیږي، چې له هغوی څخه نه هیوادونه یې په وچه کې فراتیدي، هم په وچه سیمه کې موقعیت لري. درې برخې اوبه دي او یوه برخه یې چشته وچه ده، چې په دغو سیاسي هیوادونو کې د واحدونو شمېر چې وو مور تاسو ولوستل چې وصل به شتي. نو د وصل به شتي څخه نه هیوادونه یې په وچه کې فراتیدي هم موقعیت لري او اوبه ته دی لار نه لري. د هغو جملو څخه درنو زده کوونکو، د سویس سویس هیواد دی، د لوګرزمبورګ هیواد دی، سلونیایی دی، سبرستان دی، مکدونی دی، اتریش دی، هنګری دی، سلواک دی، چک دی او داسې نور هیوادونه دي چې په دې لویه وچه کې د خاورې د پراخوالي له پلوه په همدې هیواد کې موقعیت لري. او هم چې نه کچېرې موږ دې لویې وچې د خاورې پراخوالي ته وګورو، متوجه اوسو، نو نه کوچني هیوادونه پکښې کې موجودیت لري یا هم پکښې کې موجود دي، چې د هغو له جملو څخه یو لوګرزمبورګ هیواد دی، مالتان دی، لختن دی، شتین دی، اندورا ده، منیتو گرون دی، سلوانیا ده، سان ماریون دی، منکو ده او واتیکان هم له دغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا یې کوچني هیوادونه دي. هم چې نن درنو زده کوونکو، تاسو کولی شئ په کتاب کې و نقشې ته متوجه اوسئ. په دې نقشه کې تاسو ته هغه اروپایي هیوادونه چې سمندر ته لاره نه لري په نښه کړي دي. د دې درس څنګه درمنو وګللی زده کوونکو، موږ تاسو په دې حق لولو چې کله په 1999 میلادي کال کې د اروپا په هیواد کې د هغو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه او بانکي معاملات په اروپا کې پولي واحد رواج شو، نو په هغه وخت کې د اروپا سیاسي هیوادونه پر څو ډلو باندې وویشل شول، چې د هرې ډلې نمونه زه تاسو ټول ته په واضح ډول سره بیانوم. چې د هغوی څخه لومړنۍ ډله چې وه درنو زده کوونکو، شمالي اروپا هیوادونه وه، چې د هغو له جملو څخه سویډن، ناروې، فنلند، ایسلند او ډنمارک هیوادونه شمېرل کېدل. دویم هم جنوبي اروپا هیوادونه وه، چې د هغو له جملو څخه ایټالیا هیواد، یونان، اسپانیا او پرتګال او داسې نور هیوادونه په دې کې موجود دي. دریم په خپله د ختیځ اروپا هیوادونه دي، چې د هغو له جملو څخه روسیه ده، سپینه روسیا او اوکرين د اوکرين ترڅنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. د دې ترڅنګ لویدیځ اروپا هیوادونه چې دي هغو کې آلمان، فرانسا، انګلستان، هالند او بلجیم دي. د بلجیم ترڅنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. اخیرنۍ په خپل منځني اروپا هیوادونه دي چې د هغو له جملو څخه اتریش، چک او پولند دغه مشهور هیوادونه دي او نور هم پکې کې موجود دي. نو درنه زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافیې په حقله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د لوس راتلونکو برخې ته چې پرې مرکې موږ تاسو د اروپا د بشري جغرافیې په حقله بشپړ معلومات پلولو او په حقله به معلومات ترلاسه کړو. هغه قدر من زده کوونکو د اروپا په لوی وچې کې د طبيعي شو شرایطو یعنی پراخو سرزاینو او د اوبو د کوسندونو متدل اقلیم او پر اورش تشتوالي لامل د صنعت او پوهي پراختیا د اقتصادي فعالیت او کارونه امکانات شه برابر شي ودي. نو په همدې دلیل د اروپا په زیاتره برخو کې زیات وګړي مشتي، خو بیا هم د اوسیدلو د اروپا لوی وچې په ټولو برخو کې یو ډول نه دي. یعنې درنو ګلاري سکونکو د اروپا لوی وچې په دې کې زیات شمیر طبيعي شرایط موجود دي، همچنان سرزاینه پکې موجود دي. اروپا لوی وچې د دریو خواو څخه د اوبو څخه ډاکه د شایسته متدل اقلیم لري، نه یخ دي نه ګرم اقلیمی دی، اورشته هم شپه پر انداز سره دی. نور له هم دی ټولو ش او ملو له عمل څخه اروپا لوی وچې یو له هغو چې څخه شمیر کیږي کوم چې په صنعت او پوه کې زیاته پراختیا راغلې ده او زیات اقتصادي فعالیتونه پکې سره تړل کیږي، د کارونو امکانات زیاته کچه سره پکېستان. نو په هم دی دلیل سره اروپا لوی وچې یو له ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمیر کیږي چې زیات شمیر وګړي پکې کې مشتي. تاسو کولای شئ چې په نقشې کې متوجه اوسئ د اروپا دری وچې د پوسو غنوالي هم په نشه کولای سي. هم شنه درنو ګللیز د کون کو د اروپا په لوی وچې کې د اروپا په شمالي سیمو کې لکه روسیا او سکاندینیوي هیوادونو کې د هوا د زیات سړوالي له امله لږ وګړي ژوند کوي. یعنی دا چې اروپا یو له لویو چې له جملو څخه شمېر کیږي او په دې کې هوا هم متدیده ده، خو په دې کې یو شمېر هیوادونه لکه روسیا او سکاندینیوي هیوادونه چې دي په دې کې هوا ډیره زیات سړه ده، نو له همدې کبله څخه زیات شمېر وګړي پکې ژوند نه کوي. په داسې حال کې چې مدیترانۍ سمندرګي ته نږدې هیوادونه او همدارنګه منځني او لویدیځ اروپا کې ډیر خلک ژوند کوي، نو د اروپا زیاتره خلک چې دی په دوه سیمو کې ژوند کوي. په درنو زده کوونکو د اروپا د وګړو زیاده برخه د سندونو په غاړه، صنعتي مرکزونو په شاوخوا کې او کرنیزو شوزموکو کې لیدل کیږي. یعنی زیاته برخه په دوه سیمو کې لیدل کیږي. دوم چې دی سره لدی چې د اروپا لوی وچه د نړۍ له ډیرو نفوس لرونکو لوی وچه څخه ده، خو د نفوسو وده یې لږ ده، ځکه چې ډیر کورنۍ په ځانګړي ډول په صنعتي هیوادونو کې د زیات اولادونو له درلودلو سره مینه نه لري. یعنی دوی نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي، نو ځکه په اروپایي هیوادونو او ځینو هیوادونو کې لکه آلمان او ایټالیا کې د نفوس وده په ډېری چټکۍ سره مخ پر کمېدو ده، ځکه هغوی په خپل ژوند کې نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. د خلکو ډلې چې دي درنو زده کوونکو د اروپا د خلکو ډېره ستره ډله روسان دي چې د اروپا د خلکو لویې ټولنې جوړوي. او له روسانو څخه وروسته په اروپا کې د خلکو بله لویه او مهمه ډله جرمنیان دي چې زیات په منځني اروپا، آلمان، اتریش او سویس کې اوسېږي، او وروسته بیا په ترتیب سره لاتین، فرانسوي او انګلوس کو ډلې دي چې په هر یو کې د اروپا د خلکو زیاته برخه جوړه کړې ده. نو خو شاو ګلاریز د کونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د بشري جغرافیې په حق له معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د اروپا د لوی وچې د ژبې او نشاط په حق له معلومات بلو. هیله ده چې تاسو تر دې دم پرې یو څه زده کړی. خوږه قدر مونږ زده کوونکو د اروپا د لوی وچې د ژبې او نژاد په حق له څه پوهیږئ. د اروپا د لوی وچې د وګړو ډېره برخه سپین پوستکي جوړوي یا هم سپین پوستي انسانان جوړوي. سپین نژاد په لاندې دریو لویو برخو باندې ویشل شوی چې د هغو له جملو څخه لومړنی چې دي جنوبي قومونه دي. جنوبي قومونه له یوناني یا هم لاتیني څخه عبارت دي چې په سیرور رنګ غنم رنګ دي، یعنی غنم رنګ دي، نه تور دي نه هم سپین دي. دا قومونه د ایټالیا په جنوب لویدیځ کې د بلکان په ټاپو مکی، هسپانیا، پرتګال او بلجیم هیوادونو کې استوګن کی. دوم چې دي درنو زده کوونکو دوم هم په خپل جرمنی کومونه دي. دا کومونه زیاتره په منځني او شمالي لویدیځ اروپا کې استوګن دي، په انګلستان کې او بلجیم کې، پالمانت کې اوسېږي. هایلندیان دي، المانیان دي، سویډنیان دي، نارویژیان دي، ډنمارکیان دي او سویسیویان دي، یو برخه ده چې په دغو سیمو کې له دغو برخو څخه شمېرل کېږي. همچنان درېیمه برخه چې د درنو زده کوونکو ختیځ کومونه یا هم سلبایان دي، دا کومونه زیاتر سپین رنګ لري او طلایي ورېښتان لري، یعنې د ورېښتانو رنګ یې زیات ته ورته دي، او زیاتره په ختیځه اروپا کې اوسېږي چې د پولنډیانو، چیکانیانو، سلوکیانو، سبریانو او کروتیایانو چې پخواني یا هم یوس ګلوریایانو څخه عبارت دي چې زیاتره د ختیځ اروپا اوسېدونکي دي. دا خلک د هنګري خاورې له شمال څخه تر جنوبه تیر شوي او منځني اروپا ته لاره موندلې ده. نو د دغو دریو قومونو سربېره درنو زده کوونکو نور قومونه هم شته چې کوچني پخواني قومونه هم دي چې له هغوی څخه د ایبریانا د اروپا په غرنیو سیمو کې لکه سلتایان او په ایرلینډ، سکاتلند او برتانیا کې د یهودیانو ډلې په روسیې او په روسیې او په ایلند کې هم شامل دي. همچنان درنو قدر منځکون کو د اروپا د خلکو د ژبې اصلي شاخص دي. په دې برخه کې مرتاس د اروپا د لوی وچې د ژبې په اړه کې بحث کو. نو د اروپا په اروپا کې بلې بلې ژبې باندې خبرې کیږي. د دې ژبو ډولونه دومره زیات دي چې د یو ځانګړي نژاد یا هم ډلې د خلکو هره برخه هم په ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي. د اروپا د خلکو ژبې د ژبنۍ ریښې له پلوه عمومي توګه په دریو برخو باندې ویشل کیږي. ځینې ژبې لکه ایټالیي او اسپانوي لاتیني ریښه لري، او ځینې لکه الماني او انګلیسي جرمني ریښه، او ځینې نورې لکه روسي او پولنډي او سلندي ریښه لري. د اروپا ټولي ټولنې زیات وګړي چې درنو زده کوونکو په یو ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي روسان دي. البته ځینې مذهبي لږ اقلیتونه لکه مسلمانان او یهودیان او ځینې نژادي لږ کم هم د هغو هیوادونو پکې اوسېږي او مرجواج دودیز ژبو باندې خبرې کوي. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دم پرې زموږ تاسو د نن ورځې لوست وکوم چې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافیې، همچنان د اروپا د لوی وچې بشري جغرافیې او د اروپا د لوی وچې د ژبې او نژاد په حق له معلومات بلوسته. اوس هم د لوست په دې برخه کې د پښتنو پر لور باندې راځو. دا پښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لیکي او هرې پښتنې ته به مطابق ځواب وکړي. لومړنۍ پښتنه د اروپا خالی خانه ده، ل بیا خالی خانه ده، لوی وچو څخه ده. دغه دوه خالی خانې به تاسو ټکوي. دویم، اروپا په ټولو برخو کې د خلکو استوګنه د طبیعي شو شرایطو له اوبو څخه ډک سیندونو متدل اقلیم او علم پراختیا له امله یو شانتي ده. که چیرې صحیح وي تاسو سوات نوشته کوي، چیرې غلط وي تاسو غیر نوشته کوي. دریم سوال درنو زکونکو، د اروپا د لوی وچې د خلکو مهم لوی ډله روسان دي. که چیرې صحیح سوات نوشته کوي، که چیرې غلط وي، او سلوویان زیاته په کومه اروپا ای هیوادونو کې استوګنه کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ استاس د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. تر بل داسې درس چې زه په ستاسو بدرانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو غللی سکون کو ز پرشنا غمپاری و زره هم تاسو ټول ته شرغواس پېما تنه هم ټول کی جغرافیه مزمن سلام لوستا اله د چې تاسو ټول قدر منو غللی سکون کی برادر او جوړو صحت مند او سری او د صحت چمه بون پتن می درنو سکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیڅ مرسته سو د نن ورځې مزمن جغرافیه مزمن دی سلام لوست لرونه اله د چې د تیر ورځې لوستنه مو په پراو دقیق ډول سره سکړو او سری او نیو لوستا امر کی ولري ژوګل لیز د کونکوز مرسته ست د نن برازیل لوست د لومړني پاسل کې د سیاسي جغرافي اړوند، یعنی د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي اړوند باندې نن ورځ مرسته ست په خپل لوست کې معلومات ولولو. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې مرسته ست د افریقا د لوی وچې د خلیجونو اقلیم او اقلیمي سیمو په حق له معلومات لاسته راوړل، نن ورځ به مرسته ست په دې لوست کې د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي، بشري جغرافي او همچنان د دې ترڅنګ د افریقا د لوی وچې د نفوس، دین، نژاد او د کوم په حق له معلومات لاسته راوړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو غوږ لیز د کونکو د پراته او جوړ د کټ په هیله یم، هله د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو قدرمنو زده کونکو، د لوستر پای په شی بو کې مو راو تاسو لومړی د اسیا د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي په حق له معلومات ولو. لکه څنګه چې مو راو تاسو ټول په هیجو افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جبلو څخه شمېر کیږي، کوم چې د اقلیم یا هم د آب هوا له روي څخه یو توده اقلیم لرونکي لوی وچې ده. په دې لوی وچې کې زیات بدلونونه په دانشې وختونو کې لیدل کیږي، او همچنان دا لوی وچې یو له هغو وچې له جبلو څخه شمېر کیږي کوم زیات شمیر وګړي پکې کې ژوند کوي. لمیلې یوازنی لمیل په دې لوی وچه کې د زیات شمیر د نفوسو نشټوالی